ماتسین راپور واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل له پخوا راهیسې روان دي او د جمهور رئیس اشرف غنی له لارښوونې سره سم پر مخ ځي. د دې وزارت امنیتي مرستیال محمد ایوب سالنګي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو لړۍ په جدي توګه پر مخ روانه ده.
وزارت داخله بالا دې پروسه کار میکنه جز وظایف روت
د کورونی چار وزارت پر دې پروسه کار کوي. دا د دې وزارت ورزنه کار دی او په یو دوراني سیستم کې شامل وو. کوم لارښوونه چې د امنیت د ټینګښت لپاره د مقامات لخوا راکول کیږي پشت د قانون حیثیت لري او اجرا کوي.
په دې وروستیو کې جمهور رئیس غنی لوالیانو او امنیتي مسؤلینو سره په لیدنه کې تاکید کړی چې د سیمه ایزو پولیسو قماندانان باید تجربه لرونکي کسان وي. خاغلی غنی دا هم ویلی چې د سیمه ایزو پولیسو د اصلاحاتو پروسه او د پولیسو په چوکاټ کې به د هغوی تنظیمول تر شپږو میاشتو پورې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو څو کلونو راهیسې له سیمه ایزو پولیسو او د دوی د قماندانانو له چلنده شکایتونه کیږي. ځینې خلک دا هم وایي چې په ځینو سیمو کې په خپله سیمه ایز پولیس په نامنیو کې ښکیل وي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون ځینې غړي د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل مهم ګڼي او وایي چې د کورنیو چارو وزارت باید دا کار پخوا تر دې کړی وي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح آزادي راډیو ته وویل چې د دغو اصلاحاتو راوستل به امنیتي ستونزې کمې کړي.
اصلاحات ته ضرورت دی، دغه اصلاحات باید زر تر زره راولي چې ولس سره یو لوی مشکل سره مخامخ دی. انشاءالله په دغه اصلاحاتو سره 50% نامني مشکل اوسني وخت کې مونږ ختمولی شو.
کارپوهان وایي سیمه ایز پولیس د ملي پولیسو او ملي اردو له ځواکونو سره یو ځای په ځینو سیمو کې پر امنیتي فعالیتونو بوخت دي. له مخالفینو سره په نښتو کې مر ژوبله هم وراوړي، خو کله ناکله د خلکو د ځورونې سبب هم ګرځي. دوی وایي د دې علت له قانون او صلاحیتونو څخه د دوی بې خبري ده او په کار ده چې دغه نیمګړتیا یې پوره شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د کرکټ 15 نړیوالو یوریزنیو سیالیو لړۍ پرون د افغانستان په بریا پای ته ورسېده. افغان کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په تاریخ کې د دویم درجې غړیتوب لرونکي لوبډلنی ټیم دی چې د نړیوالو یوریزنیو سیالیو لړۍ کې د کرکټ د نړیوالې شورا له بشپړ غړیتوب لرونکي لوبډلې څخه دا لوبي وګټلې. اجمل اند کرکټ بورډ له اجرایی رئیس نسیم دانش سره د دې بریا په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې څنګه وتوانېدل چې دومره قوي ټیم ته ماتې ورکړي.
ډېره زیاته مننه ټولو هیوادوالو ته او تاسو ته او ټولو افغانانو ته د دې لویې بریا مبارکي وایم. کوم پلان چې لوبډلې ته ورکړل شوی و، پلان لوبډلې په ډېر ښه طریقه سره هغه پر مخ بوتلو په میدان کې هغه خپل ځیرکتیا وښوده. لوبډلې په خپل د بیټینګ یا د توپوهنې په برخه کې او د توپ اچونې په برخه کې او د توپ نیونې په برخه کې په زیمبابوې کرکټ لوبډله باندې بېخي حاضر وو او په ټولو برخو کې د دوی څخه زمونږ لوبډلې ښه لوبه ترسره کړه. ځکه چې کوم بیګا پلان انجمام الحق د زمونږ ملي روزون کې د لوبډلې هغه ورکړی وو، هغه پلان یې په صحیح توګه عملي کړو او دغه بریا یې لاسته راوړه.
تاسو د دې لوبونه څو ګټلې دي او وروستۍ نتیجه یې څه وه؟
بالکل، دغه 15 لوبې دي، 15 لوبې ته حاضرې لوبې چې هر لوبډلې وګټلې دا هغه د دې لوبو اتل شول. نو هغه چې افغانستان درې لوبې وګټلې او زیمبابوې دوه لوبې وګټلې وي او موږ دا د اتل ولې جام موږ ترلاسه کړو.
خغلې دانش، آیا مخکې مو هم د کرکټ د نړیواله شورا له کوم بشپړ غړي نه په دومره توپیر باندې لوبې ګټلې وي یا دومره بریا مو ترلاسه کړې وه؟ کنه لا لومړی ځل دی.
نه، دا لومړی ځل د افغانستان په تاریخ کې بلکې د کرکټ په تاریخ کې چې دی یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد څخه دوهمه درجه غړیتوب لرونکي هیواد د لوبو یو لړۍ ګټي، یو سیریز ګټي، یو کپ ته نګوري خپل ملک نه. دا د کرکټ په 200 کلن تاریخ کې لومړی ځل دا نه دا چې په خوا به کوم لوبډلې تر سره کړی وي، افغانستان تر سره کړی وي. هو، افغانستان دا غد دنیا ته وخدا چې موږ کوم لوبډله یو او دا لوبه باید صرف د لفظ لوبډله په منځ کې پاتې نشي. نو دا افغانستان د کرکټ نړیواله شورا ته دا وخدا چې باید د افغانستان او ایرلند د ټاپ یا پرمختللي دوا هیوادونه چې په دویمه درجه کې ډیر ښه پرفارمنس کوي هغه باید دوی راځي کی او د بشپړ غړیتوب سره یو ځای کی.
دانش صدام راته وایي چې لازم زیمبابوې څخه په دې بوبو کې د درې لوبو د ګټلو بریا به په افغانستان کې د کرکټ پراتلون کې څومره غیظ ولري او همدارنګه ستاسو د ټیم لپاره به څه امتیازات لزانه سره ولري؟
بالکل، دغه لوبې ډېرې غټې لوبې وي او دغه د امتیازونه بیخي زیات کېدای شي. یو خدا چې ټول دوهمه درجه هیوادونه به اوس جګې سترګې په سی سی کې یا په جنرال یا په عمومي میټینګونو کې داسې سره پوجرات سره ویلای شي ټول اسوسییټ ممبرونه چې مونږه فل ممبر ته سیریز ممکنه ګټلې ده. افغانستان د نمکې بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه، زمبابوې ته ماتې ورکړې وه، امونگا پاکستان تم ماتی ورکڑی و خدا سی یو لڑای دی لوگو منواتی نگا چلی نووس آئی سی سی هم باید دخپل بودیجا کنسیدر کی دوبارا یو نظرسانی وکی چی داغا اسوسییٹ ممبر تا یا دو هم درجہ ہی ودنو تا باید سمر پیسی ورکل شی اوزا مطمئن ایم چی دوی با بودی بانی نظرسانی وکی هم داغا شان تی زمونگا پا پاکستان کی دی کرکٹ لو بی دی پر مختق لپار هم شین سیگنل و دی ټول هیوادوالو لپاره چې کرکټ زمونږ ډیره ښه اینده لري. همدارنګه زمونږ پروپوزل به اوس د نړیوالو غټ غټ شرکتونه قبولي کی، ځکه دوی اوس مونږ ته شاید ډیر غټ غټ کمپنیان لاس وغځوي چې مونږ تاسو سپانسرشپ کوو.
د خیبر پښتونخوا په شمال لویدیځ کې د ټانک شارګي چارواکي وایي چې د معلومو وسلوالو په دې سیمه کې د یوې پوځي تعمیراتي کمپنۍ یوش کارکونکي تښتولې دي. چارواکي وایي چې دا کارکونکي د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او په دې سیمه کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال زبیوی شفق راپور واوري.
نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا د شمال لویدیځ په ټانګ نومي سیمه کې د پاکستان د یوې پوځي تعمیراتي شرکت اف ډبلیو او یو کارکونکي تښتولي دي. د ټانک یو ځای دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې نامعلومو مخ پټو وسلوالو دا کارکونکي د جمعې په شپه ناوخته د ټانک پاڼه پر لویه لار لنې لیکه چې سیمې څخه تښتولي دي. دغه چارواکي همداراز ویلي چې دغه کسان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او له ډېرې مودې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. ټانګ د پاکستان په شمال لویدیځ کې پرته سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له ډېره اسماعیل خان او همداراز د جنوبي وزیرستان له قبایلي سیمې سره نښتې اوږدې پولې لري. د پاکستان امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې په 2009 میلادي کال کې د راه نجات په نامه تر پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي چې په دې کې د امریکا په مرسته جوړېدونکی ګومزام برېښنا ګوټ هم شامل دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې یو ځای خبریال ګوهر وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې پټان کې د مزدورانو د تښتونې د پیښې په اړه وویل.
دغه مزدوران د جنوبي وزیرستان چې کوم ګوملزام ډیم دی هغه سره خوا کې یو سړک جوړېدو چې د همدې پروجیکټ برخه ده. په دې کې دغه یو ویشت مزدوران یو کار کوي څوک چې د پنجاب تعلق لري. دغه چې کله بیرته د چوپین وروسته ماښام را روان وو په جنوبي وزیرستان کې نیلي کس لاټه د ممکنه معلوم مسافه اوچت کړي دي. دغه یو فوزي کمپنۍ ده کنه مخکې هم دلته چې کوم ګوملزام باندې لکه څه انجینران تښتول شوي وو، بیا په هغه کې څه خوشي کړی شول، وسلوالو لخوا مړه کړی شول. نو دغه د ډېر وخت نه دغه منصوبه دلته روانه ده. هلته یو لوی ډیم دی، دغه علاقه د فوج لکه وایي چې هغوی په کنټرول کې ده، خو دغه کسان په مخام په تیاره تښتول شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوالو په دې سیمه کې دولتي پروژې کارکونکي تښتولي، بلکې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې دا ډول پېښې رامنځته شوي او وسلوالو د بېلابېلو پروژو د کارکونکو په ګډون امنیتي سرتیري هم تښتولي چې بیا وروسته یې د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره تبادله کړي او یا هم وژلي دي. په عین حال کې د ټانګ سیمه ییزو دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د تښتول شوو کارکونکو د موندلو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي، خو تر دې دمه یې لا کومه نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ټانګ ځایي دولتي چارواکو سره وغږېږي، خو پر بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شو. دا یادونه ورده چې له ټانګ څخه د اف ډبلیو شرکت د کارکونکو د تښتونې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې، خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو پاکستاني طالبانو تحریک مسعود ډلې د هغو شپږ تښتول شوو حکومتي کارکونکو ویډیو خپره کړې وه چې څه موده مخکې له کلا سیف الله څخه تښتولي وه.
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونی په پروګرام کې شغله را سره ده، دا په اوکراین کې اوسی او د اوکراین په اډیس شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي. ل دې په باورو چې دغه شونځي فکر څنګه د دې ذهن ته ورخلې ده. شغله جانې، تاسو څنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تر اخله ما د کال ګراندې ما دلته ویل دل چې ډېر افغانانو چې دي او د دې مسلمان چې دي د پښتو او فارسي باندې نه پیدل لیکل او وختن خو دخل لري خبره وا او خبرې چې کول هم ډېر مشمانو ستونزه ستونزه پکې لرله روسي باندې راځل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه که دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل، نو هلته که تللي وای که دوی نشو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما په اند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یو افغاني ښوونځي د پرانیستلو لپاره دوی هم ورباندې فکر وکړو، سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم، له ستلې زیات شاګردان لري او دلته پښتو دري قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورکوي، یوازې خو موږ غوښتل چې د دوی ځوان مضمونونه هم ولري د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیې په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومانو په لاسره تنخیر یعنې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، هغه جغرافیه ده او که تاریخ دی. بیا موږ له استادانو سره خبرې وکړې، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیې په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جان تاسو خپل هم درس ورکوي؟
نه، ولی من هیله وکړه چې زه درس ورکړم، مګر دا چې ما خپله هم په پښتو باندې درس کم ویلی دی، نو ما فکر وکړ چې شاید زه یوه ښه ښوونکي ونه اوسم، ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یوه ښوونکي شم، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په حیث کې نه هم کله همداسې ورځم او دوی ګورم او کله چې د پانتین نوځګار او بیا ورته مله دې سره خبرې کوم چې نن کې دي.
تاسو په هنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه ولای؟
زه پېډر ولما.
تاسو چې دا رښتا انتخاب کړی ده، څه فکر کوي چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوي؟
کله چې له تد فارغ شوم غواړم چې لار شم مخوسته، هلته په نظر کې لرم چې په ونه کې یو ورځ خپل هیوادوالو ته په وړیا توګه دې درملنه وکړم.
شغل جان مننه سه د ازادي رادیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیست.
متاسفم مننه.